السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم یو شمیر کابل ښاریان د کابل پانتون شمالي دروازې مخ ته نن ټول شوي وو او پر دغه پانتون یې د پرونی برید په تړاو خپل غږ پورته کړ خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سبا به د کابل پانتون تدریس بیرته پیلیږي دا مو د سر موضوع ګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو هیوادو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه په افغانستان کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کورونا نږدې څلور سوه شپېته مثبتې پیښې ثبت شوي او د امریکا د متحده ایالتونو په ختیځ کې د ولسمشۍ د انتخاباتو رایې اچول پیل شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماتانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده د دې وزارت ویاند ګران هیواد وایي
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون دوه څلوېښتو بهرنیو چارو وزیرانو خاصو استازو سفیرانو لوړ پوړو سیاسي رهبرانو پرونی برید کلک ورته پوغندلی ده او د عاجله اوربند غوښتنه یې کړې ده
ګران هیواد زیاته کړه چې د دې برید له امله د افغانستان بیرغ نن د هیواد دننه او بهر نیم ځوړند دی په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ټویټر کې نن له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل بیرغ یې نیم ځوړند کړی دی اروپایي ټولنې ویلي دي سولې ته د رسېدو لپاره به د افغانانو تر څنګ وي بل لور ته د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي یان ستولتنبرګ نن په ټویټر کې لیکلی دي چې په افغانستان او اتریش کې د تروریستي بریدونو له وحشت نه د ترهګرۍ اغېز څرګندې شي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د کابل پر پوهنتون د پرونی برید حملی برید کوونکو د حقانی شبکې له تاکتیکا استفاده کړې امرالله صالح په فیسبوک کې لیکلی دي د برید کوونکو چلند سل په سلو کې د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د نوې څانګې د چلند په څیر و د دې حملې مسؤلیت داعش منلی دی امرالله صالح وایي د دې لپاره چې دا ثابته کړو چې دا جنایت طالبانو ترسره کړی دی په لسګونو نقشې لرو د ښاغلي صالح تر دې څرګندونو وروسته طالبانو په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی په دې برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دي په کابل کې په پرونی برید کې دوه ویشتنه چې اکثر محصلین او محصلانې دي وژل شوي او شاوخوا څلوېښتنه ټپیان شول د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ د دغه وزارت ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې څلور سوه اووه پنځوس شکمنې ټیکې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې پنځه نوي مثبت تایید شوي دي درې تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او دیارلس تنه رغېدلي دي
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څه باندې یو څلوېښت زره اووه سوه ته ورسېدې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رای ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ییز وخت و بجې د سهار پیل شوی دی او په نورو ایالاتونو کې به د ساعت لمخې چې سهار کېږي رای اچول کېږي په امریکا کې د دفاعي پوهنتون د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې دا ځل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کېږي
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی بل اقتصاد یې لږ ته صدمه رسولی ده بل په امریکا کې څلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي
تر اوسه اووه نوي میلیونه کسانو د ایمیل او پوستې له لارې خپله رایه کارولې ده د کرونا ویروس له امله خلکو ته دا واک ورکړل شوی چې آنلاین رایه ورکړي په دې ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو کاندید اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې بیا ولسمشر شي او د سیال د ډیموکرات ګوند غړی پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن دی په اوتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لښ تر لښه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي په پلازمینه ویانا کې تیر شپه وسلوالو څو ځای بریدونه وکړل د اوتریش صدراعظم سبستیان کروز د حملې ترورستي وبللې د اوتریش د کورنیو چارو وزیر کارل نیهامر نن وویل چې په دې بریدونو کې دوه نارینه او دوه ښځې وژل شوې دي نیهامر زیاته کړه چې د پولیسو د ډزو پر مهال یو شل کلن برید کوونکی وژل شوی دی د اوتریش د کورنیو چارو د وزارت په وینا د 15 کورونو تلاشی شوې ده او یو شمیر مشکوک کسان نیول شوې دي. او روسي خبر ده چې د سریلانکا کلیوالو او سمندري ځواک د سمندر په غاړه نږدې یو سلوشل بند پات شوې نه هنګان وشغورل. مانوګانو او رضاکارانو نن سهار وختي واړه نه هنګان چې ساحل ته ورغلي وو د سمندر د شور او بوخواته ټیلا کړل. لشتر لشه دوه نه هنګان مرشې وې دي. هغوی پرون ماسپښین د کولمبو په جنوب کې د پانادورا ساحل ته پناه یووړه. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې د کابل پوهنتون د پرونی بریت په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکو. دا چې نن دغه پوهنتون مخ ته ګڼ خلک راټول شوي او د بریت د غندلو تر څنګ د سولې د موضوع په اړه هم ځینې څرګندونې کړي دي. دا چې څه جزئیات به وروسته خپاره کړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې سبا به د کابل پوهنتون درسونه بیرته پیلېږي. دغه وزارت ویاند
پریکړه دا وه چې سبا ته به په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي او د همغږۍ لپاره د کورنۍ چارو وزارت او امنیتي ارګانو سره به همغږي رامنځته کیږي.
د کابل په پانتون باندې په پرونی بریت کې 22 ځوانان وژل شوي دي. لدې ډلې محمد راهد یو ځوان دی چې د اداره او د پالیسۍ د پوهنځي محصل و. دی تل په خپل فیسبوک او یوټیوب باندې د ژوند په اړه مثبت پیغامونه خپرول.
که زندگی هر چی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم، پس زندگی کردن با لبخند هیچ نقصه نداره.
نن د امریکا ولسمشری ټاکنې دی په دې اړه به په دویمه نیمایي کې مفصل راپورونه او مرکې درته خبرې کړو. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي کوم وسلوالو چې پرونی پر کابل پوهنتون بریت کړی په خپل حمله کې د حقانی شبکې له تاکتیک کار اخیستی. د ښاغلي صالح له قوله د بریت کوونکو عمل 100% د فاتح ځواک په نوم د طالبانو د یوې نوې جوړې شوې څانګې په څیر و. د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې پیښې په غبرګون چې داعش ډلې پر کابل پوهنتون د بریت مسؤلیت منلی او طالبانو رد کړی ویلی د دې لپاره چې ثابت کړو دا بریت طالبانو کړی لسګونه سخت او نرم ثبوتونه لرو. د طالبانو ډلې بیا په دغه بریت کې لاس لرل نه یوازې رد کړي دي بلکې هغه تقبیه کړي هم دي. په دې اړه امید ظهیر مل له کابل یو راپور جوړ کړی دی.
پر کابل په هنتون د بریت په پایله کې چې 22 نارینه او خزینه محصلان پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول، د افغانستان حکومت نن د سشنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په دې ورځ د افغانستان د نن او له هیواد بهر په سیاسي سازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. که څه هم د دې بریت مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی او طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي دي، خو د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د دې لپاره چې ثابته کړو چې دا بریت طالبانو کړی لسګونه نرم او سخت ثبوتونه لرو. ښاغلی صالح زیاته کړي د دې لپاره چې دا جنایت په داعش ډلې پورې وتړل شي یوازې یوه اعلامیه شته چې په هیڅ ډول نشي کولی له دې تورې او بدې ګناه څخه د طالبانو لاس او وجدان پاک کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خپل لیکنه کې چې د سشنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړه د ملي امنیت ریاست او نورو سرچینو له قوله چې د پیښې په سیمه کې حاضر ولیکلي د بریت کوونکو څیرې او وسلې له هغه تصویر سره چې داعش ډلې په جعلي اعلامیه کې خبره کړي په هیڅ ډول شباهت نه لري. په ورته وخت کې د پیښې په سیمه کې د بریډ لپای وروسته د ازادي رادیو لخوا اخیستل شوی تصویرونه ښایي هغه ټولګه چې بریډ کوونکو په کیسنګر نیول وو د طالبانو بیرغ پکې پروت دی او تر خوای په دیوالونو د دې ډلې په ننګه شعارونه لیکل شوی. په ورته وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د مذاکره کوونکو پلاوی مشر هم د دې بریډ په اړه سخت خبرګون خوډلای. معصوم ستانګزی په خپل ټوئیټر پاڼه طالبانو ته په اشاره لیکلی ک طالبان په بیرحمانه ډول د افغانانو د وژلو پای ته ژمن وي باید هر څه ژر اوربند کړي او د افغانانو غاړو ته د دښمن ور رسیدلی لاسونه لاند کړي. کړي. خغلی ستانګزی زیاته کړي هیڅ څوک نشي کولای د دې ډول قتل او وحشت څخه خپلې اوږې خالی کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د برید وحشیانه بلل او زیاتوي دا د دولت او طالبانو لپاره یو فرصت نه دی چې د یو بل پر وړاندې امتیاز واخلي. د خلیلزاد له قوله دلته یو ګډ دښمن شته. هغه له افغان دولت او طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره یو شي او یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې برید په ماخام د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهبه کابل په هنتون ته ورغه او د طالبانو پر وړاندې خورا توند ژبه وکاروله.
هغه طالبان چې نن جنگيږي هغه یې نه دي خبر چې د دوی فاسد مشران په څه اخته دي. د دوی هغه مشران چې نن په دوحه کې ناست دي، هغه مشران چې په کوټه کې ناست دي، په کراچۍ کې ناست دي، هغه یې په څه اخته دي. دوی غواړي دلته د افغانستان مظلوم ولس هم دې خواته خلک وژني او هغه کسان چې دوی سره سرباز دي.
خغلی موهب د پیخي په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو د هڅو استاینه وکړه او زیاته یې کړه امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې څلور برید کوونکي ووژني. همدا ډول تیر نیمه شپه یو شمېر مدني فعالان او محصلان د کابل په هنتون د شمالي دروازې تر مخه راټول شول او د قربانیانو په یاد شمې بل کړې. دوی د طالبانو پر ضد سخت شعارونه ورکړل.
مارک په پاکستان،
مارک
په ایران، مارک په طالبانو.
لدو یو تن ضیاء الحق وریا:
طالبہ کتا دا کار کڑی خدای دی تباہ کر، طالبہ کتا دا کار کڑی دی دنیا او دی اخرت دی خلکو لاسونو دی تا گریبان دا.
فرید سیلانی بیا افغان حکومت غواړي ک طالبان سول نه کوي باید خبري ورسره پای ته ورسوي.
از حکومت افغانستان
له حکومت غواړو چې یا له طالبان سره اور بند وکړي داسې نه کیږي چې دوی په قطر کې به ودلته هر ورځ خلک وشل کیږي.
پر کابل په هنتون برید پر روانه لړمیاش کې دویم خونړی برید دی چې په یو خونیز مرکز کیږي. لدی وړاندې د لړم په دوی منېټا یو ځانمرګي بریدګر د کابل پلویدیس کې د کوثر په نوم یو خونیز بنسټ په نخه کړ چې پکې سلیر وشتنه و وشل شول او وش په تنور ټپیان شول.
ازادي رادیو ته غوږی است. د امید زهیرمل پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان چارواکي د طالبانو ډله ګرمه بولي چې د کابل په پانتون کې په برید کې لاس لري، خو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او دا برید غندلی دی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي مدني فعالان او ورپسې ځینې سیاسیون نن د کابل پانتون مخ ته ورټول شوي او په کابل پانتون باندې پرونی برید وغانده. دوی د سولې د مذاکراتو په اړه هم ځینې څرګندونې کړي او په پریکړه لیک کې ویلي چې باید له طالبانو سره د سولې خبرې بندې شي. فرید الله سعادت دې غونډې ته ورغلی او همدا شپه د کابل استودیو معلومات را سره شریکوي.
نن سهار شاوخوا لس یا لس نیمې بجې د کابل پانتون د شمالي دروازې مخې ته هغه دروازې نه چې وسلوال دغه پانتون ته ننوتلي وو یو شمېر د کابل پانتون محصلینو، مدني فعالانو او همداراز یو شمېر سیاسي څېرې هم پکې لیدل کېدې او د ولسي جرګې غړي هم یو شمېر پکې وو. هغوی لاریون وکړ. په لاریون کې د دوی شعارونه په عموم کې د دغه برید غندنه وه. ورسره یو مهم شعار دا و چې موږ مه وژنئ ځکه ستاسې ګولۍ کم یو موږ زیات یو. د دوی په خبره چې مقصد له دغه شعار نه دا دی چې هر څومره تاسو موږ وژنئ بیا به هم خپل د زده کړو لړۍ ته دوام ورکوو. د همدغه لاریون کوونکو په ډله کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشن راته وویل چې له افغان حکومت نه په ټوله کې وغوښتل چې هغه پلاوی چې دا مهال وسلوال طالبان سره په قطر کې په مذاکرات بوخت باید ژر تر ژره کابل ته راوغوښتل شي او دغه ډلې سره باید مذاکرات ته دوام نور ورنکړل شي ځکه د دې خبره چې دغه ډله په افغانستان کې بریدونه کوي او په کابل ښار کې نور ولایتونو کې بریدونه کوي او هلته په قطر کې مشران له افغان لور سره په مذاکرات کې بوخت چې دا هیڅ ډول منطق نه مني. او ورسره دغه لاریون وروسته یو نیم یا دوه ساعت وروسته دغه لاریون په لاتوا وخت د کابل پانتون د شمالي دروازې مخې ته پلسګونو کسانو هلته تاجرونه ولګول، توشکیا وار کړی او یعنی هلته کیناستل او دغه لاریون په پرلت واړو. دغه په خبره چې ترڅو چې د امنیتی ادارو لمړی درجه چارواکي جواب ونوي دغه پیښې ته او همدارز خلکو ته قانع کوونکی دلیل ونوي او عاملین پیدا نکړي دوی خپل پرلت ته دوام ورکړي. لدی ورخوا د په کابل پانتون کې د لوړو زده کړو وزارت وایي خغلی عبیدی راته ویل چې نن د وزارت په کچه همدارس د کابل پانتون سره په هماهنګۍ پریکړه شوې چې کابل پانتون به سر له سبا یو ځل بیا پیلېږي.
اوس دغه مهال چې تاسو سره خبرې کوم د کابل پانتون د علمي شورا غونډه وه او د وزارت د
رهبری شورا غونډه وه، پرېکړه دا وه چې سبا ته به په خیر په نورمال ډول درسونه بېرته پیلېږي، او د همغږۍ لپاره د کورنۍ چارو وزارت او امنیتي ارګانونو سره به همغږي رامنځته کېږي تر څو د تداویل لږ شدید شي او سبا ته به په خیر رسما درسونه پیل شي.
پورته محل رسنی ته اجازه ورکړل سو چې په کابل پانتون کې هغه ودانۍ ته هم ننوځي چې امنیتی ځواکونو او همدارز د وسلوالو ترمنځ نښته شي، او موږ هغه ودانۍ ته لاړو. هلته مو نږدې هغه ټوله ودانۍ ولیده چیرې چې په لسګونو محصلین پکې وجل شي او همدارز ټپیان وو. او بل خبره دا چې یو شمېر محصلین هلته چراغلي او دغه پرلته یا هم دغه لاریون ته دوی ویل چې دوی نه چمتو دي چې د دغه برید په خبرګون کې کابل پانتون ته لاړ شي او خپل زده کړې
بله مننه کوم.
کابل پانتون رهبری شورا دوی ته اجازه نه ورکړه.
مننه کوم فرید الله سعادت له کابل لمکسره د کابل پانتون په وړاندې د اعتراض غونډې ورستی جزئیات موږ ته راکړل. هلته یو شمېر د کابل خاریان او مدني فعالان ټول شي او د کابل پانتون پرونی برید وغانده. تاسو د ازادي رادیو لاره د کابل پانتون د برید په اړه باندې مسایل او راپورونه اورئ.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کابل په پانتون باندې په پرونی برید سره 22 افغان محصلین وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د امیر روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې 22 کسان ټپیان دي. د پدغه پانتون باندې په برید کې د وژل شوي محصلینو کورنۍ وایي د اولادونو هیلې نیمګړې پاتې شوې. فیروزه عزیزي د وژل شوي محصلانو له ډلې د محمد راهید کور ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د کابل ښار علاوالدین سیمو ته راغلی یم چیرې چې د محمد راهد امین کور دی. غمسته خو زړه نسته. د کورنۍ د غړو اوښکې وچې سوي دي. یو اسکلان محمد راهد د دوه وستانو هغو وزل سویو محصلینو له ډلې و چې د دوشنبه په ورځ په کابل پانتون برید کې ووزل سول.
متاسفانه به ورزا بچی من نرسید. روزا خدا به خاک.
خاتمه شیرزاد د محمد راهد مور ده و ای زوی پر ډیره بیرحمی وزل سوای.
از مو سر کې شروع کده اول بچی من زده امر می باران کړه.
له هغه سره چې شروع کړی و لومړی ازما زوی وشتلی و. کله چې انتهاری کړی و له هغه ورسته ازما زوی په مرمۍ وشتلی و. ازما زوی ته نه سر پرې خو نه شا تخته و نه هم پخې. په ټول ځان په مرمۍ وشتلی و. ازما زوی ته هیڅ د پورته کې دو وخت نو ور کړی. همدارنګه ټول ټولګیوالي همداسې په مرمۍ وشتلی و. ازما زوی په شهادت ورسید.
بچی ما شهادت رسید.
محمد راهد امین د خپل ټولګي اول نمره و. هغه سره لدی چې په پوهنتون کې د زده کړو په برخه کې زیات هڅاند و. په خواله رسنوي هم د ټولنیز ژوند په اړه زیات ویډیوګانې خبرې کړي. د راهد تر مرګ وروسته د هغه د موسکا په اړه ویډیو زیات لاس پلاس کیږي. چوای
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما بازم دیگه لبها لبخند است. وقتی که زندگی هر چی باشه پیر میشه.
محمد راهد با در تولنیز مسائل و او دماثیلین و در پیوتیال لپاره پا پوهنتون که خلو چولگیوال و او ملگر لپاره ورکشاپونه هم جوره ول. بهیجا در راهد خورده وای دورور نیمګړی هیلی او اهداف به دا بشپړ کړی.
خو کسه بت کولګوی ما بود. اگر تو امروز ما جای رسیدیم از خاطر راهد است.
هغه از ما ولګو اوس چې زه دومره رسیدلم د راهد لامل ده. لنی کمرغه چې راهد په ډیرو ځایونو کې تدریس هم کاوه. زه د استاد راهد د خور په نوم یادېږم او چې واورم چې خلک ماته داسې خطاب کوي ډیر ویاړم. کته هم زه یوازې پرې خودم خو اوس چې هغه نشته زه او ملګری چې دغه د هدفونو په اړه معلومات لرو غواړو نیمګړی هیلی پورا کړو.
اما ما تمامش میکنیم.
د راهد په ګډون نن په کابل ښار کې 22 کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي او خپل تنکی ځوانانې هدیرې ته کړل. په لسګونه نور بیا په روغتونونو کې ټپیان پراته دي. مخکې تر دې هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر نورو ښوونیزو مرکزونو وسلوال بریدونه سوي چې مرکزونه یې هم درلوده. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
له آزادی رادیو مو د کابل پانتون د یو وژل شوی محصل محمد راهید د کورنۍ غونه او خبري واوري دي د کابل په پانتون باندې بریت ګڼ خبرګونونه پارولې دي له هغې ډلې د ګیلامان پښتین په نوم یو شاعر د دغه بریت په اړه باندې ترنم هم کړی دی چې لنډ برخې تاسو ته خبرو.
محصل شهید شو فارغ نشو مری پچی گو چی گو ٹول کڑال یا کیتا بنائی پنتون ته زمرا پس راشا خوک شهید وم بیا میټول کړه یا کېتا بنای.
پښتونخوا یو شاعر ګیلامان پښتین وو چې د کابل پوهنتون د وژل شوي محصلینو په غم یې دغه ترنم کړی وو او په خواله رسنیو باندې د دا شعر ګڼو خلکو شریک کړی او کمنټونه یې پرې لیکلي دي.
څوک په د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس پښنوي اف ام سل اشاریه پنځه او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو.
نن د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د امریکا په ختیځو ایالاتونو کې انتخابات وار له مخه پیل شوي او په نورو ایالاتونو کې به هم د ورځې په اوږدو کې پیلیږي. ولسمشر ترامپ تیره شنبه په فلوریدا کې رایه ورکړې وه. د هغه سیال هم چې جو بایدن د رایه کارولې ده. تمه ده چې انتخابات د ورځې تر اوږدو دوام وکړي. دا چې په امریکا کې به انتخابات او ګټونکي او بایلونکي او په ټوله کې د امریکا انتخابات به د افغانستان په وضعیت باندې څه تاثیر ولري په دې اړه باندې ځینې غږونه تاسو ته خبرو. البته د افغانانو نظریات دي.
زپرید احمد بدر د کندهار یو تنوسیدونکی د افغانستان د سیاسونو نیولې بیا د افغانستان د دولت د افغانستان د هر وګړي او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفین سره د ټول سردان د شنه چې د امریکا د ولسمشری د انتخاباته پایلې به څنګه کیږي او پر افغانستان به اغیز سوي. سما په نظر کوم وګورو افغانستان یو متکی هیواد نه دی. د افغانستان سیاسي اقتصادي اړیکې ټولې د امریکا د حالات سره هم زمانه دمدارنګ تړلې شریکي بولم. خو یو هیله مندي دا ده که د امریکا د ولسمشری انتخابات پایلې معلومې سي د افغانستان هم زمانه به د افغانستان سیاسي حالات هم یو طرف ته کیږي. زموږ هیله دا ده چې افغانستان په ښې ورځې په مخ کې ولري.
شمس کامران یم له کندهار څخه. د امریکا د انتخاباتو په اړه یا د امریکا د انتخاباتو فایل په اړه که څه هم وخت لمخ کې اوس هم کاندیدان د افغانستان په اړه وایي چې موږ به پوجونه راوباسو افغانستان جنگ ته به د پای نقطه کښېږدو. خو زه فکر کوم دا به کمپاینی ویناوي او د امریکا د انتخابات او د امریکا کې د اشخاصو تغییر په دا شل کاله چې موږ وینو یا دا شل کاله زموږ تر مخ تیر سوه د افغانستان په اړه کوم تغییرات د اشخاصو په تغییر کې د افغانستان د مسایلو په اړه کوم تغییر نه دی راغلی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د اتریش په پلازمینه ویانا کې یو شمیر وسلوالو کسانو په ډزو لږ تر لږه درې تنه وژلي. په مشکوکو کسانو پسې سخته پلټنه پیل شوې ده. دغه حمله چې د دې ښار په څو ساحو کې شوې ګڼ نور ټپیان هم پریښي دي او د اتریشي چارواکي دا یو تروریستي برید بللی دی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په وسلولو کسانو په سینن سیشن به د پلټنې عملیات پیل سیوی او یو مشکوک تن چې د اسلامي دولت یا داعش خواخوږی بلل سوی د پولیسو لخوا وژل سوی او پولیس وی لږ تر لږه په یوه بل حمله کوونکي پسې په تلاشۍ بوخت دي. پولیسو تیره شپه وویل چې په وسلو سنبالو ګڼو مشکوکو لږ تر لږه په شپږو ساحو کې دا حملې کړي چې یوه حمله د یهودانو یوه عبادت ځای ته څیرمه وه. دا ډزې څو ساعته مخکې تر دې پیل سوې چې په ویانا کې د کرونا وایرس له کبله محدودیتونه بیا د نافذېدو په حال کې وو او لا هم خلک په بارونو او رستورانتونو کې وو او په آزادانه ډول د ګرځېدو را ګرځېدو له وروستۍ شپې یې خوند اخیست. پولیس وایي نن سیشن به د وژل سو کسانو شمیر دریو ته زیات سوی چې دوه نارینه او یوه ښځه ده. مخکې د وژل سو شمیر دوه تنه شول سوی وو. د نړۍ د ځینو هیوادونو او سازمانونو مشرانو دا پیښه غندلې او له اتریش سره یې خواخوږي ښوولې ده. تر دې مخکې د ویانا ښاروال میکایل لودوینګ ویلي و چې 15 کسان روغتونونو ته وړل سوي چې د ګڼو هغو ټپونه ژور دي. پولیس وایي د حملو پر وخت یو پولیس هم ژوبل سوی دی. حمله پر ځای وخت تیر شپې شاوخوا 8 بجې هغه وخت پیل سو چې د ویانا د مرکز په لومړی ناحیه کې د ډزو ژغونه ووریدل سول. د کورونا چارو وزیر کارل نیهامیر نن یو کانفرنس ته ویل وجل سوی حمله کوونکی یو افراطي کس و چې له داعش سره یې نږدې اړیکې وې. پولیس له منفجره موادو په استفاده د وجل سوي کس چې د کورونا چارو وزیر په خبره په ډیرو وسلو سنبال وو اپارتمان ته ننوتل. تروس معلومه نه ده چې مشخصاً په حمله کې څو حمله کوونکي دخیل وو. خود اتریش یوه بل چارواکي ویلي حمله کوونکي په ماشین ګڼو او نورو وسلو سنبال وو او په مسلکي ډول چمتو کړی سوي وو. د کورونا چارو وزیر د ویانا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په کورونو کې پاتې سي او له ټولو عامه ځایونو او عامه ترانسپورټ ځانونه لرې وساتي. هغه ویلي چې نن سیشن به شایي ماشومان ښوونځیو ته لاړ نیسي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په امریکا کې ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. کله چې اول وار ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې ټاکنې وګټلې په افغانستان کې یو نوی زیږیدلی ماشوم نوم د هغه د کورنۍ لخوا ډونالد ټرمپ کیښودل شو. اوس دا ماشوم څلور کلن دی. د همدغه افغان ټرمپ پلار وایي هیله لري چې ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره هم د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. د زیاتوي چې د امریکا د جمهور رئیس چلند او مطالعې ته په کتو یې د خپل زوی نوم ټرمپ ایښی و او که بیا یې هم په کور کې لور یا زوی وزیږیږي د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم به پرې کیږدي. خاطر پردیس په دې اړه دغه راپور جوړ کړی چې د یاد ماشوم په غږ پیلیږي.
افغان څلور کلن ماشوم د امریکا د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ تر بریا وروسته یې پلار په دې نوم نومولی دی. د دایکندي ولایت اوسیدونکی اسدالله پویا وایي له دې کار وروسته له توندو غبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیدات کې موخت زمانی کې نوم ماندیم تهدیدات کې
کله چې ما دغه ګام پورته کړ لومړی غبرګون زمالو کور له هغه وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی او دوی په خپل سیمو کې سخت زمادو اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بدوباش کرده نمیتونه.
خون موړی وی سره له دغه غبرګونونو کې بیا هم په کور کې لوري ازوی زیګیګی د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم پریک دی. د هغه هیله لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالد ټرمپ ګټونکی او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغه وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلې هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمیر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي میډال ډالۍ کړی و. د دې قومي مشرانو له ډلې فرهاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اتلس کال کې زموږ د ملت ژغ چا وانه ورید. لومړی ځل ده چې رئیس جمهور ترامپ د زموږ د اصلي هغه اواز وچت کړ چې پاکستان د افغانستان دښمن او د امریکایانو دښمن دی او 2015 هغه سرتیری چې په افغانستان کې وزل شوی دی هغه وینې د پاکستان په غاړه ده. نو د دې لحاظ موږ ټول ولس را ټول سو، نو چې موږ د ترامپ خبرې تایید کړی وي د مډال موږ ورکړه چې آفرین د پتاوي چې واقعا یو داسې رئیس جمهور ده چې هغه د خپل دښمن وپیژند.
ښاغلی فرهاد وایي دغه مډال یې په کابل کې د امریکا سفارت ته وسپاره او له هغې وروسته ډونالډ ټرمپ په سنا مجلس کې د خپلې کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان له خلکو څخه د دې ډالیل عمل مننه وکړه. هغه څه چې بیا امریکایي چارواکو لا تر اوسه نه دي تایید کړي. خو د امریکا جمهور رئیس ته دغه مډال ډالۍ یو سره هم وخوړ. مودي وروسته د دې ګام تر راه ګلنبی احمدزی د طالبان لخوا د یو مین چاودنې له امله ووژل شو چې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه واخیست. اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ولسمشۍ د چوکۍ لپاره سیالۍ ته ولاړ دی، د افغان ماشوم ټرمپ لار ښاغلی پویا او یو شمېر نور افغانان هیله لري هر هغه څوک چې د دې ټاکنو بریالی شي د افغانستان پر وړاندې باید یوه روښانه او باثباته تګلار ولري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پلسکونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړ او وی ویل چې دا د داعش پر ضد مبارزې اهمیت روښانه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس ته مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ او وی ویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې 455 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رایه ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالاتونو کې په سیمه ییز وخت 9 بجې د سهار پیل شوې دي او په اتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 تنه تیره شپه ووژل شول او یو شمېر ټپیان شول.
خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره
ټاکل شوی په لومړي ځل په هیواد کې د والیبال غوره لیک پیل شي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مسول نعمت الله مشتاق نن ازادي راډیو ته وویل د دې لیک قرعه کشي سبا چهار شمې په کابل کې پیلېږي. د خبره په دې لیک کې شپږ لوبډلې د هیواد له شپږو زونونو څخه ونډه لري. دغه سیالۍ د روان عقرب میاشتې په 21 نیټه پیلېږي او تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. د پاور لفټینګ سیالۍ تېر ورځ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې غړی مجیب قاري ساده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د لوړ وزن لرونکو موټرو کش کول، د 110 کیلوګرام وزن پورته کول او یو شمېر نور حرکتونه شامل و. ښاغلی قاري زاده وایي دغه سیالیو هدف نړیوالو لوبو ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د دې سیالۍ په پای کې جاوید رحماني، امید ایوبي او مجیب سخی زاده په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړه. او نن په آی پی ایل لیګ کې د ممبئی انډینز او سنرایزر حیدرآباد لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي. ممبئی انډینز، دهلی او بنگلور هغه لوبډلې دي چې دوم پړاو ته یې لار پیدا کړي. پنجاب، راجستان او چنای بیا هغه لوبډلې دي چې دوم پړاو ته د تلو هیڅ چانس نه لري. د لومړی پړاو یو لوبه د ممبئی او حیدرآباد ترمنځ پاتې ده. دا لوبه د ممبئی لپاره مهمه نه ځکه دوی لوړاندې کوالیفای شوي، خو د حیدرآباد لپاره یې ګټل ځکه مهم دي چې په ګټلو سره به یې دویم پړاو او په بایللو سره به یې کور ته روانېږي. کلکتې خپل لومړنی پړاو لوبه پای ته رسولې او په 4 لوبو کې وګټلې او وی بایللې، 4 نمرې لري. حیدرآباد بیا په 13 لوبو کې شپږ لوبې ګټلې او وی بایللې، 2 نمرې لري. په نیټریټ کې حیدرآباد کولای شي نن ممبئی ته په ماتې ورکولو سره مستقیما 4 غورو ته لاره پیدا کړي، خو که یې لوبه بایلو ده نو کلکته به دویم پړاو ته ځي.
سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر په ویب سایټ کتلای شي. اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام.
د امریکا انتخابات نه یوازې د دغه هیواد د خلکو لپاره مهم دي، بلکې د ډیرو نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان په سیاستونو اغیز لري، نو د افغانستان لپاره هم مهم دي. افغانستان له امریکا سره نږدې سیاسي او پوځي اړیکې هم لري. د سولې خبرې په خطر کې روانې دي او ولسمشر ټرمپ ویلي چې د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه پای ته رسوي. خو د هغه انتخاباتي سیال جو بایدن بیا ویلي چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره په عراق او افغانستان کې یو شمېر عسکر پریږدي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې له پروفیسر علي احمد جلالي څخه چې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد دی پوښتلې چې دا ځل انتخابات تر تیرو څومره توپیر لري.
دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد یې لږ ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې څلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه د یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې په دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا همدا اوس تقریبا تر سل بلیونو د سل ملیون په حدودو کې د امریکا خلکو یو خیابر رای ورکړې ده د پوستې له لارې، او یا تللي دي د مخکې له وخته انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډېره سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي به سره نږدې وي. دغه په د ځینې نظر سنجګانې چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په یعنې ټول امریکا کې د ښاغلی بایدن مخکې ښیي، له 8% نه تر 10% پورې ښیي. اما په ایالتو کې بیا فرق موجود دی. له بلې خوا په امریکا کې د اشخاصو رایه البته مهمه ده، مګر تر ټولو مهمه هغه څه ورته وایي چې الیکتر کالج چې ورته وایي، نمایندگان چې د هر ایالت ده یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات ګټي هغه مهم دي. مثلا که په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډیر کم وي، یو څو سو رایې وي، اما هغه وړونکی څوک چې انتخابات ګټي ګټونکی هغه ایالت د الیکتر کالج هغه نمایندگان ترلاسه کوي، هغه مهم دي تر ټولو پورې.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی ده، لوځ کړی ده طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتي ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلي دي چې کدی بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د 1.5 یا 2 په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پریږدي. نو کچیر بایدن بریالی سي، هغه توافقنامه هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړې ده د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پریږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي قواوي چې د افغانستان د امریکا قواوي ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې یو موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات، یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی، دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنې دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی، د ترورزم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاو نه یا له لرې پایګاو نه د ټکنالوژۍ له لارې مبارزه وشي.
رابسو د قطر د سولې خبرو ته تقریبا 45 یا 50 ورځ کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی هلته ناستي، خو تر اوسه حتی په دې دوی بریالي سوي نه دي چې د مذاکراتو طرز العمل جوړ کړي یا په هغه باندې نهایي موافقې ته سره ورسیږي. دغه خبرې ولې وزن ډدلې؟
شاید لوی دلیل دا وی چې دوړ خوای کوي بل اعتماد لري یا دوړ خوای په دې فکر کې دي چې دوی کولای شي چې د خبرو د جنگ دوی د جنگ لاري داسې یو موقعیت په لاس راوړي چې بل اخره یا جنگ وکړي او یا دا چې د سولې په شرایطو کې موقف دغه یعنی بلاسي ولري یا محقق قوي تر وي. اما هر څومره چې دغه دوام وکړي د خلک ځورېږي، ډېر خلک ژوند له لاسه ورکوي، بلک تبا کېږي، بې اعتمادګي نور هم پکې زیاتېږي. دواړه خواوې په دې عقیده دي چې د جنگ له لارې نشي ګټلی، یو بل نشي ماتولی. اما فکر کوم چې دغه په عین زمان کې دا کوشش روان دی چې هره ډله داسې یو موقع ته راشي چې بالاخره موقف په خبرو کې قوي شي.
د جمهور رئیس ترامپ څلور کلنه دوره کې د دوی سیاست د افغانستان په حق لا تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
په دې څلور کلو کې ادارې د افغانستان په برخه کې د عکس العمل ښودلې دي، څه چې په اکسوي مقابل کې عکس العمل ښودلې دي. قواوې له 14,200 تراکته کړې، بیا 8,500 تراکته کې، اوس 4,500 ته رسېدلې دي. د ترامپ ادارې دا عقیده درلوده چې د جنگ له لارې دا جنگ د افغانستان مسله نه ختمیږي، حل لاره نه پیدا کوي، مګر د سولې لاره کېدلی شي یو د دې سبب شي چې امریکا وکولی شي خپل قواوې وباسي، او له بلې خوا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې امریکا بیرته بیا د تروریزم ضرر ونه ویني. او چې طالبان همیشه دا ویل چې تر څو چې خارجي قواوې په افغانستان کې موجودي، دوی د سولې خبرو ته آماده نه دي، نو د دې لپاره چې دا آمادګي رامنځته شي دوی وعده وکړل شي قواوې به باسي له افغانستانه په 14 میاشتو کې، او شرط یې دا دی چې طالبان بیا د افغانستان د دولت سره مذاکرې ته کښېني، او بیا یو چې دا د یو جامع اوربند سبب وګرځي. هدف د دوی همدغه شی و، اما فعلا فکر کېږي چې د خبرو د اوږدېدو لپاره زره نظریات په واشنگتن کې لیک په بدلېدو دي. فکر کېږي چې په افغانستان کې د امریکا هدف هغه دوه شی دي چې قواوې د امریکا او افغانستان ووزي، دا جنگ ختم شي، بل داسې شرایط رامنځته شي بیا له افغانستانه په امریکا باندې د تروریستي حمله ونه شي. دا چې د تیرو شلو کلو دغه داستان راوړنې دي، په دې کې البته ډېر خلک طرفدار دي چې دا هیڅ شي دا وچی، اما څوک دي که چیرته سوله راځي او د سولې بیه داوی چې د دې دستورونو ځینې تیر شي ممکن دا کار وکړي. ځینې حتی فکر کوي چې لاسته راوړنې چې د شل کال دي، البته ځینې ډېرې مهمې دي، په معارف کې ډېر مهم لاسته راوړنې دي، د ښځو د حقوقو برخه کې مهم لاسته راوړنې دي، اما نور لاسته راوړنې ډېر فکر کوي چې دا د اشخاصو لاسته راوړنې دي او د محدودو ښارونو لاسته راوړنې دي، نه د ټول افغانستان. ځکه نو په افغانستان کې فقر په هماغه حال پاتې دی، په افغانستان کې مشکلات دي، فساد هماغه دی، هماغه سي پاتې دي، د اشخاصو قوت او د نهادونو ضعف په خپل حال کې پاتې دی. نو ځکه د دې ادراسالو په برخه کې دا فرعي دغه لري نقش لري. مهم د امریکې لپاره د جنگ ختمول راوتل د قواوو لري د افغانستانه، او په عین زمان کې د تروریزم مخنیوي لپاره د یو میکانیزم رامنځته کړل دي.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد پروفیسر علي احمد جلالي و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د ولسمشرۍ په د انتخاباتو کې دوه کاندیدان دي چې یو له جمهوری پال ګوند څخه او بل هم له دیموکرات ګوند څخه. لومړی به شفیع الله سانګزی د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ ژوند ته کتنه وکړي.
From this day forward
لدی ورځی ورسته به یو نوې لیدلوري زموږ پر زمکه حکومت کوي. لدی ورځی ورسته به یوازې امریکا لومړی وي، امریکا به لومړی وي.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانیستونکو وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. یو سوداګر او ټلویزیونی ستوری و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دې شعار سره وګټله چې امریکا یو وار بیا غوره وګرځوي. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالي به محدودوي، او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړي هم تر شا کلک ولاړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ:
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حیران کړل چې د 2018 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځي ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ټرمپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال دوی په جنسي ډول ځورولي دي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2018 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشري د ټاکنې وګټلې. د ټاکنیز کالج رایې خپلې کړې، سره له دې چې د ولس عمومي رایې سیالې هیلری کلینټن ګټلې وې. په نیویورک کې ترامپ ته رایې ورکوونکي کریس پیټوس وایي:
نظر پوښتنې ټولې غلطې وې. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. موږ ډونالډ ته ډېر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی موږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثر مسلمانانو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په ورخیز ډول د ایران د 2015 کال لاټومي تړون هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه تړون په اړه ویلي:
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یوه ورخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه او سوداګریزه جګړه ورسره پیل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي:
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردي متحدان یوازې پرېږدي. ترامپ له سوریې د خپلو ځواکونو د راستنولو په اړه وایي:
نور کسان د سوریه او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2018 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یوه حقیقت موندونکي پلاوی وویل په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ټرمپ له کمپاین سره دي د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي نهایي پایله به معلومه نشي، خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په دسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ترامپ استیزا کړ. دوی ویل چې ډونالډ ترامپ له خپل واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه نیولې. په ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین یې فشار راوړی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي، ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپل استیزا پریکړه رد کړې و او هغه نه حق د تورنولو هڅه بللې و.
څه چې اوس روان دي د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بیا د ترامپ ځینو مخالفو ویل چې د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لیرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل څه چې د استیزا پر مهال ولیدل شول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکری پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ترامپ د ولسمشرۍ په اړه وایي، ترامپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ترامپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمن وباله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ترامپ ټینګار کوي چې د کووید 19 ناروغي ته رسیدو په برخه کې د په وینا عالی کار کړي، خو منتقدان بیا نوموړی د کرونا د هغه بحران په ناسم مدیریت تورنوي چې تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې 229,000 کسان مړه کړي دي. پر دې سربیره سګوړې امریکا کې د پولیسو لخوا دی او تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهره و پارولې چې زینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوخته. ترامپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیګلو پریکړه وکړه، خو ټاکنې سیالې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویل
ترامپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري. دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ترامپ که څه هم د پوسټي یا لیک للارې د رای ورکونې ملاتړ کړی، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رای اچونه به لوی درغلې ته لار هواره کړي. ترامپ په یو ټویټ کې د پښتني په ډول وړاندیز کړی چې د درغلې د مخنیوي لپاره دی ټاکنې وزنډیږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډ واک نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پوستي لارې د رای ورکونې په اړه وایي،
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رای ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
اوس ټول د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي څو ولیدل شي چې د ترامپ او بایدن لمنځه څوک بریالی کیږي.
او اوس په هم اجمل اند جو بایدن شونت کتنه وکړي.
دوستانو، یو حیرانون کې څه درته وایم. زه پوهیږم څه ډول یو حکومت را منځته کړم، نه په دې خاطر چې پاړې خبرې کوم او یا یې پاړه ټوټونه کوم، بلکې د دې لپاره چې دغه کار مې کړی دی.
له نږدې 50 کاله سیاست وروسته د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پر خپله تجربه حساب کوي څو په انتخاباتي مبارزو کې د ډونالډ ترامپ په وړاندې د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه خپل ځان د کارګرې طبقې د ورین تندې لرونکی اتل بولي، وایي له هغوی سره ډیر ګډ اړخونه لري.
هغه کسان چې ځپل شوي، لرې شړل شوي او یا په شاتم بول شوي، دا کمپاین ستاسو ده.
جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. هغه ښار چې د خپل انتخاباتي کمپاین په بهیر کې ورته یو ځل بیا سفر وکړ. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکي و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ و. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایدن دلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 10 کلن و، د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ 10 کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني، هغه دنده چې د یې په 2009 میلادي کال کې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي، یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې له دې سیالیو په شا شو چې څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له ښودلو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولای شي امریکا یو موټی
کړي. زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول باید ډونالډ ترامپ ته ماتې ورکړو او دا کار به کوو، خو موږ د هغه په څیر نشو کیدلی. نشو کولی د ګوندونو ترمنځ بې پای جګړه ولرو.
بایدن خپل انتخاباتي کمپاین کې یو داسې پروګرام وړاندې کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول ښودل شوی. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن وایي د روغتیا د برخې سمون ته پاملرنه تر یو حده د ده په کورني ژوند کې له ترخو پیښو سرچینه اخلي. د بایدن 45 کلن زوی د سرطان په ناروغۍ مړ شو او میرمن او لور یې په 1922 میلادي کال کې
په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی و.
زما په نظر باید مو په خپلو روغتیایي خدمتونو د یو امتیاز په توګه فکر ونه کړو، بلکې د یو اساسي حق په سترګه ورته وګورو چې ټولې باید ولري.
د بایدن اقتصادي کړنلاره کې همدارنګه د پاکې انرژۍ او زیربنایي پروژو په برخه کې 2 ټریلیونه پانګونه هم شامل ده. هغه پروژه چې د ډونالډ ټرمپ په وینا د امریکا سوداګریزو ګټو ته زیان رسوي. ښاغلی ټرمپ څومره د مخ کې د جو بایدن وی وینا ته اشاره وکړه. وی ویل
نن جو بایدن وینا وکړه او وی ویل د دې د اقتصادي اجنډا هسته د امریکا د انرژي سکتور په خلاف جګړه ده. هغه غواړي د امریکا د انرژي سکتور ووژني، غواړي بیرته د پاریس یو ارخیز او غیر منصفانه تړون ته ستون شي، هغه څه چې موږ به ویجاړ کړي.
په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو تراولي. د نړیوالو مسلو په برخه کې د نوموړي ځینې دریزونو په دې لړ کې په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د برید پلوي په ډیموکراټانو کې د نوموړي محبوبیت کم کړ. په اوسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 میلادي کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی. دا تړون د ایران اتومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ خپل کړی او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې د منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مخکښ خبریال بیل بارو وای
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې لیدا او سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکارانه وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړي او له دوی وی پر نوموړي د جنسي زور زیاتی تور لګولي، هغه تور چې بایدن یې ردی. پر جو بایدن همدارنګه د بوریسما په نوم د غازو په یو اوکراینی شرکت کې د مشرتابه په پلاوي کې د زوی د مادي ګټې سره د تړلی رول له کبله هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلی چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې تر سره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یو تیروتنه وه. که چیرې جو بایدن د انتخاباتو ګټونکی شي د خپل کار د پایل پر مهال به 88 کلن اوسي. په دې صورت کې به هغه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د زیات عمر لرونکی کس واوسي چې د لوړې مراسم پر ځای کوي. د بایدن عمر ممکن په انتخاباتي سیالیو کې یو منفي ټکی وګڼل شي. په تیر کې هم هغه ځینې غیر عادي تیروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي. خو ولسمشر ټرمپ هم په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې 84 کلن وي چې د دویمې دورې لپاره په انتخاباتو کې د ګډون له پلوه به د امریکا د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر وي. نو له همدې کبله دا انتقاد په دواړو کاندیدانو کېدای شي. بایدن د کالیفورنیا ایالت سناتوره کاملا هاریس چې پخوانی ایالتي څارنواله به د خپل مرستیالې په توګه نومولې. هاریس امریکا ته د کډه شوي مور پلار لور ده. پلار یې د جامایکا او مور یې د هندوستان ده. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ غنم رنګې ښځه او په مجموعي توګه درېمه ښځه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو مهم ګوند د کاندید د مرستیالې په توګه ګډون کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه عام افغانان څه وایي؟
نو میا زړه پلاهی ماته د مرکز ترن کوټه سیدونکو یو خدای غدی چې امریکا چې ټاکنې دا وس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزي زیات سوي دي. په دې خاطر باندې چې د اغه سول چې افغانستان کې د مخ ته وړله یا هم کوله د اغه خلیج صدې شاړه ولې دا غته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اخته دي. نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې اغه لرڅه شانس سره مخ سوي دي. نه حکمت لا دې مرکز ترن کوټ سیدونکو يم هغه ځخن دغه هغه چې جګړې زور اخیستې دي جبایدن غوالش په افغانستان کې سرتيري نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخ روانه کړې او چې بولزه به سرتيري او بسم خو هغه ته دومره پام نه دي خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي افغانستان خلک په قرار راسي سولې وسی
بل ملک یو کسر نظر نه اوري د خپل د مشکلات سره یار ما په فکر یو بلانه ولر یو بلانه وباسي ما په نظر خو ولکه مزرت لږ شي د ترامو وباسي یا د ابل وباسي ما نه غوښتم چې په افغانستان کې قراري جوړ شي دی ووځي مجاوانان خپل میانه خو د سرکښین خپل مشکلات خپل سره حل کی خارجان نه څه حل ولای
ما نه میسم لا ول اسمال دی روزګان مرکز ترن کوټ وسیدونکو یم موخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیج دلته محمهاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاسه شهیدان په داشل کال دونه جګړه نه د سویل کې دا وس روان نن د مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته ادي د شکل د دې ځواکونه کله چې د دې ټاکنې در سره کیج مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوي جنست لامل دغه دی چې د افغانستان یعنی هر برخه کمالی برخه د ځواکونو برخه د په هر برخه کې د امریکا له تزمر سره ملاتړ کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر